ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاو شغلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وی عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنیا او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام تر ورو د نړۍ هر ځای کې چې یاستي د انټرنیټ لاري واوري.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو
واقعاً چې انجنیر بدبخت دي یا هم وایو چې کم تعلی دي ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې واورېدل ډېر مایوس شو ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي زموږ هغه ارمانونه پاتېږي زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو هغه ټوله پاتې سو د تاثر او د دولت څخه یا د مرض څخه د هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي ځکه چې ښځه په یو لاس زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شغ غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو الماس و بیا به داسې پیدا نه شو په ښځو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي هست شوې. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبوري بدله کړې. دا به هم واوري
موږ نه دلیا د بیا فرهنګي ټولنه مشاعره کوو
د پښتو لنوي او چاپ شویو کتابونو مخبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. سندرغاړي قمرګلی 15 کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوش ژوند یو. خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواښه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 13مه ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1986 لمریز کال کې د شکوریې په نوم د ننګرهار په شیوې ولسوالۍ کې په یوه بې وصله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅه کې اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکوریې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 13 کلنۍ کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږدېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې دې سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساخیل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساخیل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له ساخیل سره د قمرګلې شریک شوند شل نه شو. 19 کاله وروسته تر واده پر ساخیل د زړه حمله راغله او وفات شو. تر دې پیښې 2 کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد ساخیل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه.
زچ پتورو سرگو تورا جتن موری موری زوانی میں گوری موری او جو ڈالی آرہا زچ پتورو سرگو تورا جتن موری موری زوانی میں گوری موری
دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یو هم وجیها راستګار ده. اغل راستګار لا سجیره د سره خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي شوره خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکروټي به ایري نشي.
باید وګویم چې اینو واقعا پیشکسوت بودن. اینو
باید ووایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و، دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد ساخیل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
دا غې د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان د نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین ساخیل لاس و. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغه خامخه د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل ساخیل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بلکړې ډیوه به تل پاتې وي.
اوس فعلاً څومره سندرې د پښتو موسیقي موږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقۍ کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد ساخیل کمپوزونه اورم سندرې اوس هم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وی او دی خوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي وو هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلې نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمی پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته یې په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوی چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ورسره د چا سره ترتلې تیریشي او د ژوند یوه لویه برخه لویشي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اغېز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واورې پرتې وي، د قمرګل جسد چې له یوه کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغې بیبي په حق کې دوه رکعته نوافل وکړئ ماښام یا ماسخوتن، او دې ته دعا وکړئ نور راته سره راځي نه پوهېږم. ډېره فقیره ښځه وه او د هنر به درته څه ویم، د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیدا نه شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه دی اوسي چې پیدا نه یې ښځه چې دا ښه هنرمنده ده، ژبه یې لري، ښایسته ده نه، آواز گوری، الماس گوری، تلا گوری، نقرا گوری، دغه سه خدای تعالی په ربان رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلی ده او ډیر په صداقت خدمت کړي ده. او ډیر او فقیر یو درویش خزانه لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمه خدای دې
د اتلسمې پیړۍ ډنمارکۍ کیسلیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نه وي او ګونګ شي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان دننه پر موسیقي بندیز لګېدلی دی، حتی له ودونو سندرې څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه تړنګ وي نه تړونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستانی په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لېږي میړه کور ته پلار د طرفه مال لالېږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسۍ وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې چې هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکچي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکچي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندی پاتې دی.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړیو سره خلکو ته ډوډۍ ورکوو، بیا د هغه نه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي وو بیا د دوی غوښو سره به ډوډۍ ورکوو. اکثرا هغه څوک چې سرمایهدار به وو نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری صحیح دی یا هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دی نو دا فرهنګ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یوه شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای دغه شپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچې پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بټول نساګانې بکولې، خلکو میلې بکولې، بعضې علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو ورو په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې دمبورې ته یې لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې غږ یې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یې یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دشتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیې وایي. لارمو سره ولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بېخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند د یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبي بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبي ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله از مرد نادالیا د بیا فرهنگی ټولونه مشاعره کوو هغه شاعران چې شش شاعران دي شعرونه یې شش شعرونه دي تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو دلی راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي البته اونیزې مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو اوس څه مشکلات دي دوی اجازه نه راکوي داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګه کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعاله وي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت تخوا څخه ادبا یا لیکوالان لمانځل کېدل د دوی ډېر احترام کېدی تشویق یې کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل
د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادعلي مرجا ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال و چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې خو اوس یوازې د نادعلي ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري
په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنې دي په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي د الهام ادبي بهیر نوښګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلی دي او هڅه کړی ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوې وه په همدې غونډو کې یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلې دي او هڅو یې ګلان نغوړې دي هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې اونیسی غونډې لري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو تر یو رسنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ آی آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا دا که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړي، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري. ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې ل آزادي رادیو.
د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ لږ خوځېدلې دي. په تېر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ وې. د ارواحو له شاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سری سه لیکلې ده. د ختیځ ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خپاره شوي دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزه پښتونخوا کې منګل کتاب کور خپرندوی ټولنې چاپ کړی. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، تر ډېره اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بېلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تېره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی. د دې کتاب په منځپانګم په پیل کې لیک نښې دي، بیا یې پسې په پنځو ګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره عریضی راغونډېږي هغه ټول یې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازدیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه دی. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی رومان دی ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازدیګر کتاب پلورځي د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکوس سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمن کار اخیستل کېږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوي او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نورالله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمی د ژباړې له لارې پوره کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو درخواندیا لپاره علم، حکمت او ټیکنالوژي مهمه ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټیکنالوژي برخه تشباړې شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. موږ په حکمت باندې، په ټیکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. موږ داسې نه کوو چې موږ د ساينس او ټیکنالوژي د لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. موږ متعارض نه اوسو، موږ باید مدافع اوسو او موږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان د نوې ټیکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنۍ پوګدو کې د دغه ټیکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو پوتیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لې نړۍ او په ځنګړي توګه لې ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زموږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې او ویلای شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټیکنالوژۍ څخه لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلې وي خپل پړه اومني او د یو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي، هغه د موږ ته وښيي. انشاءالله تعالی موږ تا په دې کې ډیر جدي و چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سنبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سر ته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم.
تنها